تأثیر گذار در دایره های مختلف.
قبل که دم از دیگر چلار بجسوه، السلام علیکم دیخ پروانه تا مزفر بازایر هر کلیکم با دقیق پشتو یو سات اخ پروانه که با وابری چی افغان چرواکی در تروریزم پرزد در مبارزه پا برخه که در پاکستان در دریز بدل دو خبر کوی او ورد خوش بیندی در هم وابری چی در پاکستان در فساد زد زنگری محکمه در پخوانی صدرازم نواز شریف در فساد در قضیه پرده چیرانه و تنده وله نور مطالب هم لروخ پروانه در افغانستان اونرادی پا خبرونو پیلو چی رزوان مرادی ورانی کوی.
السلام علیکم. د روزګان سیمه چارواکی وی د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې ډېر وسلوال وژل شوي دي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه او د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. خبرونو تفصیل. د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د چورې ولسوال امین الله خالقي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو دغه بریدونه تېره شپه د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو کړي دي.
او ټول سفر زخمیان موجود دي او موږ خپل هم د پولیسو یو نفر زخمي لرو او د ملي اردو چې پوستې ته اکمالات ورکول هغه هم پر لار باندې زخمي شوی دي.
د چورې ولسوال زیاته کړه چې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان موجود دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا په چورې ولسوالۍ کې افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبي پیښو پر وړاندې امادګۍ او امنیت لپاره د فوایدامې د وزارت او د طبي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي وو چې په دې اړه د خپلو تدابیرو په باب معلومات ورکړي. د ولسی جرګې د غړو انتقادونه ده چې هر کال په دې لارې د سړکونو د بندېدو او طبي پیښو له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوړي خو اړوند ارګانونه نشي کولی چې د دې پیښو مخه ونیسي. د طبي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې سرپرست محمد اسلم سیاس د موضوع اړوند د خپلو تیاریو او د فایدامې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي د سړکونو په تیره د سالنګ د لارې د بیا رغونې او پکې د تخنیکي تجهیزاتو د اماده کولو پروګرامونه تشریح کړل. خو د جرګې غړو ویل چې دا تدابیر باید د کال په منځ کې ونیول شي، نه دا چې د ژمي له رارسېدو سره سم نیول کېږي. په اقتصادي برخه کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن بی بی ګل غنی د دې خونې په پرانستغونډه کې هیله مندي وښوده چې د داسې اقتصادي پروګرامونو له جوړېدو سره به د افغانستان ښځې په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې فعال شي. همدارنګه جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې افغان میرمنې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کلک اراده لري. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشره منیشه واقف ویل اوس مهال په هیواد کې 850 سوداګرۍ ښځې فعالې دي چې شاوخوا 15,000 کاري فرصتونه برابر کړي دي. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. دا ډزې د ویګاس ښار منډالیا بای هوټل ته نږدې شوي دي. د پولیسو ویان جوی لمبارډو نن خبریالانو ته ویل چې برید کوونکی چې 46 کلن سټیفن پادوک د نومیږي د پولیسو لخوا وژل شوی. د هوټل له 22 پوړ څخه دغې سړي پر خلکو ډزې وکړې. د لمبارډو په خبره برید کوونکی د سیمې یو اوسیدونکی و او د موسیقي پر فستیوال یې حمله کړې ده. په دې پیښه کې یو شمېر پولیس هم وژل شوي دي. پولیس وایي د هغې یوې ښځې لټون کوي چې له مشکوک برید کوونکي سره وه. پولیسو دا ښځه چې ماري لوډانلی نومیږي د آسیایي هیوادونو تبا ښودلې ده. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. په اسلام آباد کې د محکمې وروسته تر هغې دا پرېکړه وکړه چې د شریف دوه زامن محکمې ته حاضر نه شول. ټاکل شوی ده چې د اسلام آباد دا محکمه د روان اکتوبر میاشت په نهمه بیا جوړه شي او شریف دوه زامن او د هغه لور او زوم په رسمي ډول تورن کړي. نواز شریف د سپتمبر په 26 نیټه محکمې ته حاضر شو او پر ځان یې د فساد او اختلاس تورونه رد کړل. نوموړي د نااهله کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې د جولای میاشت پریکړه سیاسي فیصله وبلله. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونسمن نن مسکو ته ورسید. ټاکل شوی ده چې نوموړی خپل د اعتماد اسناد سبا ته په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي. 50 کلن هونسمن له 2000 لومړي نه تر 2009 کلونو پورې په چین کې د امریکا سفیر و. د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا جرګې په مسکو کې د سفارت لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د هونسمن کاندیدی په غوڅ اکثریت تاییده کړې ده. جان هونسمن په داسې وخت کې په مسکو کې د امریکا استازیتوب تک مرل شوی دی چې د اوکراین د سوریې د جګړې او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د اداو له امله د متحده ایالاتو او روسیې اړیکې د بحران ښکار دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان جمهور ریاست وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیال ویان نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل
په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته دا تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
خو آیا سیاسي تحلیلګران له دې خوشبینۍ سره موافق دي؟
زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیه اخلي، یعنی په دې معنی چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوایي ځواک د وسلوالو ځواک کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ له امله په هلمند کې افغان ځواکونه په نښه شوي وي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږ تر لږه 50 کسان د یو وسلوال په ډز وژل شوي او تر 200 ډېر ټپیان دي. او په دوهمه نیمه کې یو کلی زر غږونه ډرامه لرو اورېدو ته راسره پاتې شئ. ورزو لمړنی مطلب ته د افغانستان جمهور ریاست وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه سوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بله لار نسته. نورحال د واصل وسال راپور کې اورو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان په دریځ کې دغه بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته لیدل کیږي. ښاغلی آزاد وویل سره له دې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې دغه هیواد په دې پوه شوی چې د تروریزم سره له رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
افغانستان اوس دا درک کړی ده چې نړیوالو هغه مبارزه چې تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري، دی اوس دا درک کړی ده. او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمینه دي دغه په شکیدو کې به پورا کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه پر ورځ د پلاوی په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د توریزم په وړاندې د مبارزې په سرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی فصل ګڼلی او دغه سفر یې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره مهم بللی. ولسمشر غنی ډیر ځله په دې ټینګار کړی چې سوله دوه محور لري، لومړی پاکستان سره او بیا له طالبانو سره بین الافغاني سوله. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د پاکستان لوی درستیز افغان ولسمشر سره په لیدنه کې د تروریزم په وړاندې د رښتینې مبارزې او د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو د ملاتړ ژمنه کړې ده. پاکستان په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ژمنې کړې، خو د افغان حکومت په خبره کله هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. بلخوا یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې پاکستان د ژمي په موسم کې د افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ور پرانیزي، خو د جنگ په موسم یعنی د پسرلي پر اتک سره خپل ژمنې له یاده وباسي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي پاکستان په تیر کې هم په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دا ځل به هم ونه کړي.
مینه خودره دا بیا مینه مکتئی بیا ته کټه کړی دا او نور زمون خپل نظامیان زمون د ولس او زمون د خلکو په وړاندې د خپل واجیرو مزدوران لخوا عملیات ترسره کړي. زمون د پاکستان سره هر رابطه زما د ادرس نه د شک په سترګه دا مفتاتانه باید لاړ شي ترڅو موږ په عمل کې دوی عملی اقدام ونه وینو زه به تر هغه د شک سره وګورم.
خغل مسلم یار د ملي وحدت د حکومت له مشانو غوړي چې د پاکستان سره د اړیکو په برخه کې تیر هیر نه کړي او په احتیاط ګام واخلي. واصل وصال آزادی رادیو کابل.
دوستان و امریدل چې افغان چارواکي خوشبین دي چې وای د تروریزم په وړاندې مبارزې کې د پاکستان نظر بدل سوی یا دریز بدل سوی دی. بلخوا یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باور نه لري چې د افغانستان په اړه د پاکستان موقف تغییر کړی وي. د دغو کارپوهانو ډلې څخه یو هم سید داود دی چې هغه په دې نظر دی چې د پاکستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د بدلولو په خاطر پاکستان غواړي په دې ډول څرګند ونو سره د امریکایانو نظر بیا د خپل ځان پاړه بدل کړي. زموږ همکار سبون کاکړ له شغلی داود سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د کوم دلیل پر اساس د پاکستان په سیاست کې بدلون نه لیدل کیږي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو شپږو کلونو کې امریکای سره همیش ژمنه کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونه ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنې امریکایان په قاطعیت ونه غواړي چې دا ستراتیژي دې عملي شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه حاضرېږي چې افغانستان سره د سولې پر اوستو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی لکه تیرو شپږو کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړي. یعنې زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیه اخلي، یعنې په دې معنی چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. که چېرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، ښه به دی چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په چالیس ساعتو کې په یو هفته کې به د افغانستان په وضع کې فرق راشي.
یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. هغه دی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنګ روان دي، ځانمرګ بریدونه هم روان دي وروسته د دې ستراتیژي نه. هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنې په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمینه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړي، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
څه باید وشي چې پاکستان وهڅول سي چې د تروریزم په وړاندې جدي عمل وکړي؟
ګوري، دغه کومه ستراتیژي چې جوړه شوې ده بې د شک دا یو پاکستان دی، یو ټولګه ده، یو مجموعه ده، په هغې کې د پاکستان مسؤلیت په ډاګه شوی دی. اوس خبره دا ده چې دغه مسؤلیت په عمل کې څنګه پیاده شي. د دې پیدا کېدل د امریکا او د پاکستان کار دی، یعنی په دې معنی چې امریکا په دې شی باندې تاکید کوي چې موږ کومه ستراتیژي جوړه کړې ده باید پاکستانیان ورسره همکاری وکړي. په دویم ګام کې د دې ستراتیژي یا د دې پلان د عملي کولو لپاره د افغانستان د ملي وحدت حکومت هم مسؤلیت لري. هغه په دې معنی کدل تفصادي خو حکومت ولي نه وي. زه فکر نه کوم که چېرته امریکایان او پاکستانیان یو تفاهم ته ورسیږي دا زمینه د افغانستان د ملي وحدت حکومت او پاکستان سره برابر هم شي. کله چې دلته ښه حکومت ولي نه وي، یعنی د دې مدیریت نه سمیږي او ښه نتیجه نه ورکوي.
د سیاسي چارو تحلیلګر سید داود و.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مشرانو جرګې درې پلاوی د اندېښنه لري چې ممکن په افغان هوای ځواک کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ له امله په هلمند کې افغان ځواکونه پناه شوي وي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید په هلمند کې د افغان هوای ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هغه حمله یوه تېروتنه ګڼي، خو وایي د یادې پېښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی دی. ناجیه ساپۍ نور تفصیل راکوي.
د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په حمله کې د لسو افغان پوځیانو وژل کېدو د مشرانو جرګې توند غبرګون راپارولی. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې احتمال هم شته چې ممکن په افغان هوایي ځواک کې وسلوالو مخالفانو نفوذ کړی وي او په قصدي ډول د حمله ترسره شوې وي. نوموړي د دغې پیښې نورو عواملو ته داسې اشاره وکړه.
ډېر یو غمیزه پیښه چې سوې ده، مخالفینو په ځای موږ د امنیتي سکتور د هوایي ځواکونو له خوا نه دوی شهیدان کېږي، زخمیان کېږي. دا به د افغانستان او د ولس لپاره قتل د تحمل وړ نه وي. زه فکر کوم چې تر زیات اندازې پورې موږ هوایي ځواک کې مخالفین دي، موږ په هوایي ځواک کې دوی نفوذ کړی او یا دا چې د استخباراتو له خوا نه جوړ ته راپور غلط راپور ورکړ شوی او یا دا چې کوم عقدهي کار شوی د کلي په حساب باندې چې شخصي عقده درلود اشتباه قطعا موږ لپاره د تحمل وړ نه ده.
په هلمند کې د غلستنه افغان پوځیان د یکشنبې په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي. دا په ګرشک کې دوهمه هوایي حمله ده چې افغان پوځیان پکې په نخښه کېږي. د جولای په میاشت کې هم د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبار کې چې هغه هم په تیروتنه ګڼل شوی و، 14 افغان پوځیان وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ خبره تر دې وړاندې هم مطرح شوې وه. د افغانستان دفاع وزارت بیا دغه حمله یوه تیروتنه ګڼي، خو وایي د یادې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارل شوی. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ د هوایي ځواکونو غلطي په اساس متاسفانه شهیدان شوي ده. نن د ملي دفاع وزارت د امر له مخې دوی سي ګرشکته او هلته د نشتینه دا مسائل سیری او خپل راپور وزارت دفاع ته وړاندې کړي.
نوموړي دغه شان ویل لسړنو وروسته به په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. خو د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچېرې د یادې پیښې په تړاو جدي پلټنې ونه شي او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شي، ورته نورې پیښې به هم رامنځته شي.
او اوس هم ورته روزګان ولایت د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د افغان ګډو ځواکونو لخوا هوایي او مځکني عملیات پیل شوي دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال او د بهراني ځواکونو په هوایي بریدونو کې ډیر شتنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. ځایي چارواکي وایي په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه دغه عملیات له تېرې شپې راهیسې پیل کړي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلرمې پلې لیوا قومندان ډګروال رحمت شاه کیمکی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو 14 هغه امنیتي پوستې چې له تېرې درې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو محاصره کړې وې هم نن د وسلوالو طالبانو له محاصرې څخه راخلاصي کړې او په خبره چې ورته مهمات او خوراکي توکي رسولي. نوموړي وایي چې په یادو ولسوالۍ کې لا اوس هم عملیات دوام لري او دغلته د تیرو ورځو په پرتله اوس وضعیت کنټرول شوی دی.
عملیات اوس فعلاً هم دوام لري. دوی ته ډېره قریب مرګ ژوبله واوښتله. دوی 15 نفر
دیوی بمبند جمله عمل او پنځه لس نفر زخمیان، پنځه ویشت نفر امزدي، دقیقه شمېره نه ده معلومه، نفر د خاورو لاندې شوي دي. فعلا عملیات دوام لري او فعلا د ولسوالۍ بازار خلاص ده، خلک ډېر خوشحاله دي. هغه پوستې چې په معاشره کښې وي څوارلس پوستې لارې دلتهدي مونږ بېرته خلاصې کړلې او ټولو پوستو ته مو اطمالات وکړل.
ښاغلي قیمتي وایي په یادو عملیاتو کښې دوه افغان سرتېري هم ټپیان سوي دي. بل خوا بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي وایي دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر کلک تهدید لاندې ده.
د ولسوالۍ وضعیت خو تر اوسه دښمن شاوخوا په ټوله ولسوالۍ را ګرځېدلي دي. ولې هغه قمندان صاحبان چې راغلي دي نو دلته د زموږ د پولیسو د اردو ملي د پرسونلو مراد مسئول دي او دوی هغه تعبیري پلانونه په شمول زما موږ سره جوړ کړي دي.
ښاغلي خالقي دغه راز وویل چې له یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ د جګړې له کبله هم د خپلو سیمو بې ځایه سوي او نورو امنو سیمو ته کډه سوي دي. هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ولسوالۍ لا هم د دوی تر کلکې ماسیرې لاندې ده او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته یې په کښې کې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پر دغه ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تېرو دریو ورځو راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي چې لا هم د دغې ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په 50 مترې کې وسلوال طالبان له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله مسله راخلو. د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې لږ تر لږه 50 کسان د یوه وسلوال په ډز وژل سوي او تر 200 ډېر ټپیان سوي دي. پولیس د لومړنیو څېړنو پر بنسټ وایي چې برید کوونکی له کومې وسلوالې ډلې سره تړلی نه دی. تفصیل د احمد تکل څخه اورو.
یوه وسلوال کس تېره شپه په لاس ویګاس ښار کې د موسیقۍ پر یوه فستیوال ډزې وکړې، لږ تر لږه 50 کسان یې ووژل او له 200 زیات یې ټپیان کړل. پولیس وایي چې برید کوونکي د یوه هوټل له 23 پوړ څخه د دې فستیوال پر ګډونوالو د څو دقیقو لپاره د ماشیندار پرله پسې ډزې وکړې او وروسته پخپله د پولیسو په ډزو ووژل شو. راپورونه وایي چې له برید وروسته کله چې پولیسو د برید کوونکي د له منځه وړلو هڅه کوله، زرګونه کسان له سیمې په تیښته شول. د نیوادا ایالت د لاس ویګاس ښار د پولیسو مشر جو لومباردو د مشکوک برید کوونکي نوم ستیفن پادوک یاد کړی او ویلي دي چې 46 کلن سپین پوستی او د لاس ویګاس اوسیدونکی دی، خو په دې اړه چې د هغه د برید علت څه و تر اوسه یې څه نه دي ویلي. لومباردو همداراز خبریالانو ته وویل دی ګمان نه کوي چې پادوک به له کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې درلودل. نوموړي زیاته کړه د هوټل له هغې خونې څخه چې پادوک نیولې وه پولیسو وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پولیس همداراز وایي په وژل شویو کسانو کې یو پولیس چې په رخصتۍ ووژل شوی او یو بل سخت ټپي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیښه یوه بوږنوونکې تراژیدي بللې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. پولیسو خبرداری ورکړی چې د تلفاتو شمېره ښایي لوړه شي، خو اوسني ارقام به چې پولیس وایي لومړني دي او د اټکل له مخې ورکړي هم په امریکا کې د وسلې په ډزو د وژنو تر ټولو خونړي وي. تیر کال په اورلاندو ښار کې په یوه کلب کې 49 کسان د یو وسلوال په ډزو ووژل شول. د لاس ویګاس نایټ کلبونو او قمرخانو ته له بېلابېلو هیوادونو څخه هر کال نږدې 3.5 میلیون کسان ورځي او تېره شپه په 10 بجو چې ډزې کېدې هم دا ځای له توریستانو ډک و.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خپرونې پر ویب پاڼه هم په ژوندۍ بڼه واورئ او مطلب مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. نن د نوبل د جایزو ویش پیل سو. هر کال دغه جایزه هغو کسانو یا ټولنو او مؤسسو ته ورکول کیږي چې د طب، اقتصاد، فزیک، کیمیا، ادبیاتو او د سولې په برخه کې یې ډېر کارونه کړي وي. سږ کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره څوک کاندیدي؟ تفصیل یې له نوریاس نوریس خاور.
د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره د نوبل د سولې جایزه به له دې سره مرسته وکړي چې له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او د مزایلو د آزموینو پر سر راپورته شوی کړکېچ کم کړي. دا څرګندونې یو شمېر څېړونکو د 2018 کال د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي له اعلانېدو مخکې کړي دي. د جرمني ډی پی ای خبري آژانس د راپور له مخې دغه ارزونه یو شمېر څېړنیزو مرکزونو مخکې له دې چې په روانه اونۍ کې د جمعې په ورځ د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی اعلان شي کړې ده. هنریک اوردال چې په دې وروستیو کې په اوسلو کې د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ چې د نوبل د جوایزو له کمیټې سره اړیکه نه لري مشري ترلاسه کړې ده. دغه جایزې ته د غوره کاندیدانو په سر کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون راوستی چې په اساس د اټومي وسلو د پراختیا مخنیوي شوی دی. هغه ډی پی خبري اژانس ته وویل اوس موږ په داسې یو وضعیت کې یو چې له اټومي وسلو څخه استفاده یوازې د تیوري په احتمالاتو پورې نه محدودېږي، بلکې د شمالي کوریا وضعیت په پام سره خطر ډیر زیات شوی دی. اوردال زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه تر هغه ځایه چې کولی شي له دې سره مرسته وکړي چې د اټومي وسلو تولید او پراختیا محدود کړي. د سټاکهولم د سولې د نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ مشر دان سمیت هم له دغه نظر سره موافق دی. نارویجی تاریخ پو اصلي سوین چې د نوبل د سولې پر جایزې ډیره څیړنه کړې او خپل دوه همکارانو سره یې پاڼه هم چلوي، د جرمني اژانس ته وویل د ایران اټومي تړون ته د نوبل د سولې جایزې ورکول به د امریکا لپاره ډیره ګرانه کړي چې له دغه تړون ووځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر دې تړون سخت انتقادونه کړي او له هغې د وتلو ګواښ کړی دی. د ناروې د نوبل د سولې کمیټې مخکې هم شاوخوا لس کاله مخکې د اټومي وسلو د مخنیوي په تړاو دغه جایزه ورکړې وه. د نړیوالې اټومي انرژي ادارې چې اوس له ایران سره په شوي تړون څارنه کوي او د هغې مشر محمد البرادی په 2015 کال کې دغه جایزه په ګډه وړې وه. سکال د دغه جایزې لپاره د کاندیدانو په فهرست کې 318 نومونه شامل شوي چې د 1900 لومړي کال راهیسې چې د لومړي ځل لپاره دغه جایزه پیل شوې د کاندیدانو تر ټولو لویه شمېره ده. 103 سازمانونه دي. د سویډن د اوپسالا په پوهنتون کې د سولې او جګړې د څیړنو استاد پیتر والنسټین وویل که څه هم موږ نه پوهیږو چې ټول کاندیدان څوک دي، خو دا به زما لپاره ګرانه وي چې سکال د اټومي وسلو مسئلې ته توجه ونه شي. والنسټین هم د ایران اټومي تړون او د هغې ملکچیانو لکه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی ته اشاره وکړه. هغه وویل بل کاندید د اټومي وسلو د منع کېدو لپاره د اټومي وسلو په هغه تړون کې ښکیل افراد دي چې په جولای میاشت کې د ملګرو ملتونو د 122 غړو لخوا تصویب شو. د نوبل د سولې کمیټه هغه ټولنو ته چې د کاندیدانو وړاندیز کوي سپارښتنه کوي چې خپل وړاندیزونه د نه افشا کوي، خو یو شمېر دغه محصل مخکې د خپلو کاندیدانو نومونه اخلي. د 2018 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره د کاندیدانو په فهرست کې د وایټ هیلمټس په نوم د ژغورنې هغه ټولنه شامل ده چې په سوریه کې فعالیت کوي. تیر کال د نوبل د سولې جایزې ته هم دغه ټولنه کاندید وه. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس ډاکټر ډینیس اموکویچ د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د ډلهیزو جنسي تیریو د قربانیانو د معالجې لپاره یو روغتون پرانیستلی دی هم دغې جایزې ته کاندید دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنر یو این ار سی آر او د هغې مشر فیلیپو ګراندی چې په نړۍ کې له 15 میلیون کډوالو سره مرستې کوي هم د وتلو کاندیدانو په ډله کې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې تر اوسه 2 ځلې د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. په تیرو وختونو کې د نوبل د سولې د جایزې 15 کسیزې کمیټې لانجمنې او ناڅاپي پریکړې هم کړې چې د ګټونکو دومره اټکل نه کېده. دغه کمیټې یو دغسې پریکړه په 2009 کال کې کړې وه. د امریکا د وخت ولسمشر براک اوباما ته چې د ولسمشري یو کال یې لا پوره شوی نه و د نوبل د سولې جایزه ورکړه. یو کال وروسته چې زندانی چینایي مخالف لیو شیابو ته دغه جایزه ورکړل شوه، پیکینګ پرې سخت اعتراض وکړ. د میانمار یا د پخوانۍ برما د ډیموکراسۍ ملاتړي آنګ سان سوچي ته هم دغه جایزه په 1991 کال کې ورکړل شوې چې نن ورځ پرې په دې هیواد کې د روهینګیا مسلمانانو د کډوالۍ د بحران له امله سخت انتقادونه شوي دي. له اقتصاد پرته د نوبل جایزې چې ارزښت 9 میلیون کرونه چې 1.1 میلیون ډالر کېږي، د سویډني سوداګر صنعتکار او د ډینامیت د مخترع الفرید نوبل د وصیت له مخې هر کال د ادبیاتو، طب، فزیک، کیمیا او اقتصاد په برخو کې ورکول کېږي.
دوستانو د نوبل جایزو په اړه خو مو واورېدل، اوس به د افغانستان د سولې په اړه د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه په ګډه سره واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یې کوم. ګوره منګل تاسو په دې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړیګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي. داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه موږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کښېني، نو دې نه دا واضح معلومېږي چې زموږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغې هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري. دې باندې نتیجې ته ورسېږي. داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوره په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پوښوي افغان اصله مذاکرات وشي په منځ کې طالبان سره مستقیمون په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سوله راتلی شي لکه چې حزب اسلامي سره راغله مستقیمون خبرې وشي او بيد طالبانو نه سوله نشړلې باید سوله وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته پوښوي افغانان مړ کیږي
و د ما دا دولت نه دا خواهش ده چې باید د ټولو ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي داسې صلح وکړي چې راسې دولت ته کې برخه ورکړي هغو ته اوس ټولو ګروه ته برخه ورکړي د موږ او تاسو ملک جوړ شي بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
په افغانستان کې د سولې په هیله څلور ورځې دېرش دقیقې سوې له رضوان مراد څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په چورې ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دېرش طالبان وژل شوي دي. د طالبانو ویان بیا وایي چې په چورې کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسی جرګې نن د سالنګ د لارې د رغولو په ژمي کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ او امنیت لپاره د فادامې د وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د امادګۍ د ادارې مسؤلان ورغوښتي وو چې په دې اړه جرګې ته معلومات ورکړي. په اقتصادي برخو کې د ښځو د فعال ګډون په هدف نن په کابل کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل شوه. د امریکا د لاس ویګاس ښار پولیس وایي دغلته د تېرې شپې په ډزو کې د څه د پاسه 50 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ژوبل دي. پولیس وایي برید کوونکی 46 کلن سټیفن پادوک نومیږي چې د همدې لاس ویګاس اوسیدونکی و او له یو هوټل څخه د موسیقي پر یو فستیوال ډزې کړې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې نن د دې هیواد پر پخواني صدر اعظم نواز شریف د رسمي تورونو اعلان وځنډاو. او د روسیې لپاره د متحده ایالاتو نوی سفیر جان هونس مندن مسکو ته ورسید او ټاکل شوی چې سبا ته خپل د اعتماد اسناد په کرملین کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړي.
مننه کوم رسوان مراد او اوسمرزو مرزي احمد زید چې د سپورت له ډګر مو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ لوبه کې بنگلاديش ته په 50 وکټو ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه او د توپ چونې پریکړه وکړه. د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې ټول لوبغاړي د 50 منډو په ترسره کولو د لوبې په یو دیرسم اور کې وسپزیدل او افغانستان ته 50 منډې هدف وټاکه. خو د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې دغه هدف په 300 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ او لوبې وګټله. د نوموړي په خبره نوین الحق چې د بنگلاديش لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول د نننۍ لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د کاپیسا د والیبال تورنمنت اتل ولی د شهید عبدالرسول ثابت لوبډلې خپل کړه. د تګاب ولسوالۍ ورزشي مسؤل عیسی ساپین ازادي راډیو ته وویل دغه تورنمنت پایلوبي د شهید عبدالرسول ثابت او فرحت ځوانان لوبډلې لار ومونده. فغلی ساپی د دغو سیالۍ هدف د والیبال په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو لوړول یاد کړل. د کاپیسا د تګاب د والیبال سیالۍ 12 ورځې مخکې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدې. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې تیر شپه بارسلونا 3-0 پر وړاندې لاس پالماس ته ماتې ورکړه. د بارسلونا تیز لوبغاړي لیونل میسي دوه ځلې د مقابل لوري د ګول دروازه پرانیستله خو د لاس پالماس لوبغاړي په ګول وهلو بریالي نه شول. په دې سره د لا لیگا سیالۍ په لومړي فصل کې د لیونل میسي د ترسره شوو ګولونو شمېر 11 ته ورسېد. نوموړي د 2018 کال راهیسې تر اوسه په ټولو سیالۍ کې 45 ګولونه وهلي دي. د لا لیگا په یوې بلې لوبه کې تیر شپه اسپانیول 0-2 پر وړاندې ریال مادرید ته لوبه وبایلله. د ریال مادرید ګولونه اسکو وهل. د دغو سیالۍ په لړ کې ایبار 0-3 پر وړاندې ویا ریال او اتلتیکو بلباو 2-3 پر وړاندې والنسیا ته لوبه وبایلله. خو ریال سوسیداد او ریال بتیس 0-4 پر وړاندې لوبه مساوي کړه.
د سنو سم ورزو یو شمیر اقتصادي راپورونو ته په اقتصادي برخه کې د شوزو د ونډې د ډېرېدو لپاره د افغان شوزو د سوداګرۍ او صنایعو خونه پرانستل سوه. د هیواد لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی وایي چې د افغان شوزو وړتیا او دا هیله منه کړې چې د دې چوکاټ له لارې به خپل فعالیتونه لا منظم او پراخ کړي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د هیواد لومړی میرمن وای خزو ته د پراخې پاملرنې له لارې غواړي د افغانستان په اړه د نړیوالو هغه ذهنیت بدل کړي چې په باور یې افغانستان د خزو لپاره بد ځای دی. بی بی ګل غنی چې د دوشنبې په ورځ د خزو لپاره د سوداګرۍ او صنایعو د ځانګړې خونې پرانیسته کوله وویل افغان ښځې ښې وړتیاوې لري او د داشان بنسټونو او چوکاټونو له لارې باید فعالیتونه منسجم شي.
نن د افغان متشبثو ښځو لپاره یوه تاریخي ورځ ده چې د افغانستان د سوداګرۍ ری خونی په چوکاټ کې د یوې خپلواکه خونی پر امسته کېدو بریالي شوې دي. هیله لرم چې دا خونه به د افغان سوداګرو خزو په تنظیم د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او لا لیوالتیا کولو په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سوداګرۍ خونې د پرانستې دغه غونډې ته په یو ویډیوي پیغام کې د دغه خونې پرانستې یو مهم ګام یاد کړ. وی ویل د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو فعالیت ښیي چې افغانانو د ژوند د ښه کېدو ټینګه اراده کړې ده. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشره منیژه واقف وایي افغان ښځې دا وخت په بېلابېلو برخو کې کار کوي، خو داسې چوکاټ چې دوی تر یو چتر لاندې سره راټولې کړي د لومړي ځل لپاره رامنځته شوی دی. دا غلې واقف په خبره دا وخت په افغانستان کې 855 پانګوالې او سوداګرۍ ښځې شته چې 15,000 بېلابېلې بوختیاوې یې رامنځته کړي دي. حکومت د ښځو د اقتصادي وړتیاو لوړولو او رامنځته کولو لپاره تیر کال یو سمپوزیم رابللی و چې ډېرو میرمنو د یوې خپلواکه سوداګرۍ خونې پر رامنځته کېدو ټینګار کوو. سوداګرۍ ښځې که څه هم د دغې خونې پر رامنځته کولو خوښي کوي، خو ټینګار کوي چې لا هم د دوی د فعالیتونو په وړاندې ګڼې ستونزې موجودې دي.
زه پرورش ګوله خیلی ما اوس د حیات مدیره ما خپل اتاق کې یا د ښځو سوداګری خونه کې اجتماعي مشکلات لرو، فرهنګي او کلتوري مشکلات لرو چې ښځې ډېر په ګرانه کورونه وځي. ښځې دي چې کار کوي او غواړي چې یو داسې پلیټ فارم ته راشي او مراجعه وکړي. زه ناهید حمیده یم، د سکتور خصوصي سکتور نه یو تجارت پیشه یم. زه د قیمتي کارونو په بخش کې کاروبار کوم. نو اوس زه ډېر خوشحاله یم په دې ټولنه کې چې دوی یو خو تقای تجارت د افتتاح سو او زه پیژم چې دا څومره سي شزه پدې چې سهم نیسي او هم رته یو افغانستان یو روشن آینده ته مخ توري.
د خزو د چار وزیر دلبر نظری د افغان میرمنو پر وړاندې شته سنزې تاییدوي. خو افغان حکومت نه یوازې د سوداګرۍ په برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د خزو د ونډې پراختیا او په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دی.
بیا هم یو بل اقتصادي موضوع ده. د اوبو او انرژي وزارت وایي افغانستان د کاسا زر پروژې د عملي کار پیلېدو ته چمتو دی، خو دغه وزارت هم وایي چې د دې پروژې د پیلېدو لپاره په لوړه کچه د غړو هیوادونو همغږۍ ته هم اړتیا ده. ناجیه صاپی په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د کاسا زر پروژې د کارونو د پرمختګ په هدف په غړیو هیوادونو کې جدي هڅې روانې دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالبصیر عظیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې عمله د افغانستان په کوربتوب د اکتوبر په لومړۍ نیټه په دوبۍ کې یو ناسته جوړه شوې وه. نوموړي وویل تر اوسه د عملي کارونو د پیل لپاره د هوکړه لیک دقیقه نیټه مشخصه شوې نه ده، خو په وینا یې چې تدارک کاتی مرحله بشپړه شوې او افغانستان د کاسا زر پروژې د عملی کارونو پیل ته چمتو دی.
کومې برخې چې په افغانستان کې دي د عملی کار پیلېدو ته چمتو یو؟ خو دا پروژه داسې ده چې باید له نورو هیوادونو سره په ګډه همغږۍ ترسره شي. موږ نشو کولی چې د انتقال یو لین په افغانستان کې پیل کړو. په دې پروژه کې لا په تاجکستان کې هوکړه نه ده شوې. دا پروژه به هغه مهال ګټې اخیستنې ته وسپارل شي چې په ټولو برخو کې همغږي وي.
د کاسا زر پروژې په عملي کې له یو میلیارد ډالرو ډیر لګښت راځي. د دغې پروژې له لارې له تاجکستان او قرغزستان نه به افغانستان او پاکستان ته 1500 میګاواټه برېښنا انتقال شي. د هوکړې له مخې 300 میګاواټه برېښنا افغانستان ته راځي او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په وینا افغانستان به د دغې پروژې له برېښنا څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ هر کال 50 میلیونه ډالر د برېښنا د ترانزیت له پلوه هم عاید ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی درې میاشتې مخکې په تاجکستان کې د کاسا زر پروژې په دویمه ناسته کې وویل چې د کاسا زر پروژې ټول تدارکاتي کارونه بشپړ شوي دي. په ورته وخت کې د اوبو او برېښنا د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کاسا زر پروژې د غړیو هیوادونو ترمنځ سیاسي تفاهم لیکونه کم رنګ دي. له دې ډلې فاروق اعظم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی باید چین او دغه سیاسي مسایل د تخنیکی مسائل څخه بیل کی او وایي چې یو ضرورت دی او دا د ټول مملکتونو چې تر دا تیریږي د ضرورت یا ته موږ حق اولیت ورکو او دا په سیاسي مسایلو پورې نه تړو. نو په دې وجه کېدای شي چې وجه سي یو پیشرفت وو.
خو تر دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د سیمه ییزو پروژو په ځانګړي ډول ټاپي او کاسا زر عملي کېدل د ټولو غړیو هیوادونو په ګټه دي. پاکستان هم ویلي چې د انرژي د کمښت له بحران سره مخ دی او باید د منځنی اسیا د هیوادونو له لارې د برېښنا لیږد چټک شي. هاخوا بیا د قرغزستان او تاجکستان حکومتونو هم ټینګار کړی چې د کاسا زر پروژه د سیمه ییزې همکارۍ د پیاوړتیا لامل
د کاسا زر پروژې د عملکار د پیلېدو په اړه مو واوریدل. بل خو د افغانستان د فوایدې وزارت وایي چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. د څرګندونې د دې وزارت مرستیال عبدالرحمن صلاحي نن د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وکړې. دا غونډه رحمت الله افغان تعقیب کړې او دغه راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان ولسی جرګې د سالنګ د تونل او لوی لارې د بیا رغونې د کار په ځان انتقاد وکړ او په دې اړه یې د وضاحت لپاره د فایدامې وزارت، کورنیو چارو وزارت او له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي استجواب کړل. وکیلانو ویل چې هر کال د سالنګ د بیا رغونې لپاره بودیجه تصویبیږي خو په دې برخه کې هیڅ کار نه دی سوی. د ولسی جرګې غړي حبیب افغان په چارواکو انتقاد وکړ، ویل چې حکومت په دومره موده کې نه دی توانېدلی چې د سالنګ تونل بیا ورغوي.
پارلمان کې سالنګ ته بودیجه ورکو او بودیجه ورته تثبیتیږي، اما بنیادی کار په مخ نه ځي. که په کلو کې د سالنګ کار جدي شروع شوی وای نن به هیچ چا به تکلیف نه لیده او نه به لارې بندې دي نه به انساني تلفات و.
د سالنګ تونل چې د شمال نه ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ سوی چې د جنگي او نامناسبو شرایطو له امله زیانمن شوی او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. د افغانستان د فایدامې وزارت وایي چې دغه تونل دوه ځله د نړیوالې ټولنې لخوا ورغول سو، خو دا چې د سالنګ موسمي شرایط په پام کې نه ونیول سوي او تخنیکي نیمګړتیاوې موجودې وي بیرته خراب سوی. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن صالحي چې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سالنګ تونل د بیا رغونې اساسي کارونه به په 2013 میلادي کال کې پیل شي. هغه وایي په 2013 میلادي کال کې چې مالي کال هم د سالنګ سیستم د بیا رغونې د دولتي او ساختماني چارې چې په هغه کې تونل، ګالریانې، استنادي دیوالونه، پلچکونه او پلونه او په مجموع کې د سالنګ د تونل او ګالریو فرش جوړول شامل دي په پروګرام کې نیول شوی دي. څه موده مخکې د سالنګ د لوی لارې د نوي تونل د جوړولو د طرحې او ډیزاین تړون د افغان حکومت او د سیمیک په نوم نړیوال استرالیایي شرکت ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د فایدامې وزارت مرستیال وای د دغه سړک د جوړولو چارې به د نړیوال بانک د 250 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت په 2020 میلادي کال کې بشپړې شي. د سالنګ په لوی لاره هر ورځ شاوخوا 15500 موټر تګ راتګ کوي، خو د ژمي په موسم کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله مسافرو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤل جنرال رجب وای هغه مسافرو ته زیانونه اوړي چې د خطر او ګواښ په وخت کې د دوی خبرو ته غوږ نه نیسي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې سرپرست وای سږکال یې په سالنګونو کې له طبیعي پیښو څخه د رامنځته کېدونکو ګواښونو په صورت کې په سختو شپو ورځو کې 100 کسانو ته د هر ډول خدمتونو د رسولو چمتووالی نیولی ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو پاکستان ته. د پاکستان د فساد ضد ځانګړې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د فساد د قضیې په اړه څېړنه وځنډوله. په دې قضیه کې ښاغلی شریف او د هغه د کورنۍ غړي تورن دي، خو محکمې ویلي چې د نورو تورنو د نه حاضرېدو له کبله دا قضیه د یوې اونۍ لپاره وځنډول سوه. احمد تکل نور تفصیل کوي.
د پاکستان معزول صدر اعظم نواز شریف نن د دوهم ځل لپاره د فساد ضد ځانګړې محکمې ته حاضر شو، خو چارواکو وویل چې د ده قضیه به یوه اونۍ وروسته وڅېړل شي. نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم په اسلام آباد کې د محکمې ودانۍ ته ننوت، هلیکوپټرو ګزمې کولې او بهر د امنیتي موانع ولشه د هغه پلویانو شعارونه ورکول، رسنیو، مدافع وکیلانو او زیات شمیر چارواکو ته محکمې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه. د کورنیو چارو وزیر
احسن اقبال هم په همدې ډله چارواکو کې و. ښاغلی شریف نږدې یو نیم ساعت په محکمه کې پاتې شو او وروسته پرته له دې چې رسنیو ته څه ووایي ووت. خو د ده مدافع وکیل محسن شاه نواز د محکمې د پریکړې په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. د رسمي تور اعلان نن د محکمې د تعامل له مخې وځنډېد. د دې قضیې په اړه بله استماعیه غونډه بله دوشنبې جوړیږي. دا قضیه به د نورو اجراتو لپاره راتلونکې دوشنبې وڅېړل شي. د شریف د کورنۍ د محاکمې پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د پاکستان سترې محکمې د پاناما د یوه حقوقي شرکت لخوا د چارواکو د شتمنیو له افشا کېدو وروسته حکم وکړ چې ښاغلي شریف او د کورنۍ ځینو غړو یې په بهر کې پټې شتمنۍ درلودې. له دې حکم وروسته سترې محکمې ښاغلی شریف د صدراعظم له مقام څخه سلب صلاحیت کړ او په پای کې یې نوموړی له خپلې دندې استعفا ته اړ شو. د فساد په دې قضیه کې د نواز شریف دوه زامن حسین او حسن او د هغه لور مریم چې اوس مهال له خپلې مور سره په لندن کې اوسیږي هم شامل دي. د دوی مور کلسوم په لندن کې د ستوني د سرطان په خاطر تر علاج لاندې ده. نواز شریف دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې د ده په لرې کولو او پر ده د فساد د تورونو په لګولو کې پټ لاسونه دخیل دي.
دوستانو مننه کوم چې د خبرونې تر دې مهاله را سره وي. او د پپای شیبو کې یو کلی زر ژغوره اونیزه ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. د دې اورېدو ته هم بلنه درکوم.
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زر غږونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د یو کلی زر غږونه په ډراما کې مو واوریدل چې ښوونکي د نجونو زده کوونکو سره د علم او پوهې پر اهمیت خبرې کولې. اوس به واورو چې حمیرا ولې ویریږي.
د احمد پلار ته مې څو ځلې وویل چې انګور وشکوه خو چا ته وایه.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام. د احمد پلار سره یې مشې
خوده شي عمیرا پام کوه چې له زینې نه راونه ولېږې.
که راول بېګم هم مجبوره یم چې را وشکوم. نه ګورې انګور پاخه دي ته خو ځان کونه چې یو
واخزه سل زره کارونه لرم اسې خوش بانی خو نه کوم.
ته دې دا لاس راکه چې سل نه ځینې در کوزشم.
دغسې ورو لږ پام کوه چې ونه ولږه.
یو څه انګور مې را وشکول ځینې واخکۍ ته به درخ کڅوړې ور واچوو راته به یې وساتي.
ښه رښتیا احمد چېرته دی چې کومک یې در سره کړی وای؟
احمد غریب دی یو لاس څښتن دی د کار زړه مې نه پیکیږي.
ښه ده خو نن مې هېڅ کار ته لاس نه ورځي زړه مې ډېر خفه دی.
الا لکه چې خاورې مې په سر شوې په ګلالۍ خو به څه شوي نه وي.
واخزه خوله دې په خیر خلاصه وه. داسې ده چې خان کوم کار پسې دې باندې ووت. ما ګلالۍ ته وویل چې خان صاحب خو ستا هغه شرط ومانه چې په واده کې به دې موزیک لیسې نجونې ملي ترانه وایي.
نو ګلالۍ څه وویل؟
هله هو یې وویل. بیا یو دم په ژړا شوه.
وایي زه دې ومرم.
سخت یې وژړل. له ډېرې ژړا یې خبره نه شوه راته کولی. وروسته چې اسلام راغی ما هم خبره پسې ونه شاربله.
چې داسې ده نو خامخا خبره شته. له خیره سبا پسې ورځم او خپل کور ته یې راولم.
تر سبا پورې مه ځنډوه. همدا اوس وشه خبرې به م ورسره وکړې چې ولې خفه ده.
سلام ګلې ترورې بې وخته مېلمانه منې؟
ګل پری لورې خود منم. میلمه خودی خدای دوست وی بختور تا باورزی.
السلام علیکم.
وعلیکم رضا پخیر رخلی لوری.
ایمان دارشی تروری خدای دل مسیحانه تختنکا
پا خلای دی برکت سلوری. ما ودریگا دل تا پا دغا توشک کینا
ښه ده. زه چې دروازې ته راورسېدم له ځانه سره غږېدې، چا ته په غوسه وې؟
په غوسه نه وم، موسا ګل زوی مې راباندې ګرانم دی، خو نیک ساده دی، کار ته یې لاس نه ورځي او نه په وخت کور ته راځي.
واده ورته وکړه، وایم داسې به سم شي لکه د سرندې تار.
په خوله دې برکت سلوري، د موسا ګل واده خو مې لوی ارمان دی، خدای دې ښه ناوې په نصیب کړي.
آمین.
لوری پوښتنه دې عیب نه وي، دا دې ونه ویل چې څنګه راغلی یې؟
داسې ده چې ما خدای دا ته به ډېر عمر پس خدای اولاد راکړي په خیر.
مبارک لوری، مبارک. او
ترورې ښاته شي، خو زما دا اول اولاد دی، زه وایم چې کلینیک ته لاړه شم ښه به وي. خو ترورې یو خدمت به راته کوې؟
ترورې در نه جار شي، ولې به خدمت نه کوم؟ ته خو مې پوه که
داسې ده چې خدای داد را باندې ظالم شوی دی، اوس مې کلینیک ته نه پرېږدي چې ډاکترانې واکسین راته وکړي. او
نو ته څه وایې لورې، چې زه خدای داد ته وایم چې کلینیک ته دې پرېږدي؟
نه نه، ته ما ورته وایه، موسا ګل زوی دی، زما د خاوند ملګری دی، هغه ته ووایه چې خدای داد ته نصیحت وکړي چې ما کلینیک ته پرېږدي.
ښه ګرانو همکارانو، تاسو پوهیږئ چې زموږ دنده د قانون پلي کول او عامه نظم ټینګول او امنیت راوستل دي، تر څو خلک په امن کې ژوند وکړي. که د خلکو او پولیسو ترمنځ اخلاص او باور نه وي، نو پولیس هم خپلو مقصدونو ته داسې ښه نه شي رسېدی.
ستاسو خبره سمه ده، خو نام خدای دی وي موږ داسې افسران او افسرانې لرو چې په دنده مین دي او خلک باور پې لري.
عامر صاحب، د خلکو مال، ځان او عزت ساتل په موږ لازم دي.
افسر مرسل پوهیږم، دا نن هم د داسې چا خبره کوم چې ورسپارل شوې دنده یې په ایمانداری ترسره کړې ده، له یوې کورنۍ دفاع کړې ده.
نه پوهیږم چې دا به څوک وي.
عامر صاحب، یوازې د یوې کورنۍ ساتنه نه ده، له نورو ډېرو کورنیو نه یې د غلو او ظالمانو لاسونه لنډ کړي دي. اتلولي کړې ده، اتلولي.
دا اتل یوازې زموږ د ادارې اتل نه دی، د ټول وطن قهرمان دی. زموږ اداره به له ستایلیک سره یو میاشت بخششي تنخواه هم ورکړي.
خامخا کوم نارینه افسر دی چې دا نوم یې ولې نه اخلي؟
ښه، اوس نو له افسر کریم خان نه هیله کوم چې دا قهرمان او اتل افسر حاضر مجلس ته ور وپیژني.
ولې نه، په سترګو. ښه محترمو حاضرینو، نور مو انتظار نه اوږدوم. دا قهرمانی چې کړې ده افسر مرسل ده.
مرسل په رښتیا کامیاب افسر ده، له وظیفې سره اخلاص او مینه لري، ځکه خو کامیاب هم ده.
ښه خبره خدا ده چې په کم وخت کې غله وپېژندل او ډېر زر یې ونیول. د افسر مرسل د لا زیاتو بریاو پوهی.
کور مو ودان چې خپل اتله نازوئ، خدای دې تل کامیابه لري.
امیر صاحب، ستاسو ټولې د کور ودان وي چې زه مو دومره مهمه وبللم او ټولې ادارې په ما باور وکړ.
چې زه دې وکم پر سترګو دیدنونه، وای راووزه، وای ګل صنم یار دې بولي راووزه، هی ګل صنم، ګل صنم، ګل صنم،
وای زوالی ونایا زویا موسا ګله، تو خو په سندرو کې زما نوم یادوې.
نه نه مورې، ستا نوم صنم ګله ده ته وای ښه، او زه ګل صنم یادوم. ګل صنم، ګل صنم، ګل صنم،
ښه غلی شه چې داسې ده. دا ووایه چې څنګه په ګډا او په سندرو راغلې؟
د موسا ګل مورې صنم ګلې ته وای ښه، زه نن ډېر خوشحاله یم ځکه د شو خورې غوندې ترپکې وهم.
ته نو کله خفه وې؟ و رښتیا دلاور خان سړی را لیږلی و، ویلې چې موسا ګل په مځکه او فصلو کې نسته.
دلاور خان خبرې پرېږده، خپل کار به کوي ته وایښه. ما یو زیری راوړی دی. هو
زیری دې په ګل بدل شه زویه، ما هم یو زیری درته ساتلی.
اخ قربان، چې داسې ده نو ادې اول یې ته راته وایه ته وایښه.
ښه، داسې ده چې د خدای داد میرمن راغلې وه. هغه ستا خبره ته وایښه.
ښه، ته وایښه. نو څه ویل؟
ویلې چې دوی ته به خدای ډېره موده وروسته اولاد ورکړي.
وای سنم ګلې مورې، ارمان چې اول ما زیری در باندې کړی وای.
خو اوس یې ووایه زما ښکلی زویه.
یاره مورې، سنم ګلې چې دا ښکلی مې بولې ډېر خوشحالېږم. او رښتیا زیری دا و چې ما ته م خدای دادم دا خبره کړې وه.
زویه که دې ما منې، تام واده وکړه چې د لمسیانو څښتن سم. وایي اولادونه لکه ونه داسې وي زویه، او لمسیان لکه میوه. میوه له ونې نه ډېره خوږه وي.
ارمان چې دا میوه خو دې زر لیدلې وای. خو له ما غریب سره به څوک واده وکړي یا دې؟
داسې مه وایه زویه، له تا نه ښکلی په دو ټول کلي کې نسته.
وای سنم ګلې مورې، ما له تا نه جار کې ته وایښه. ته صبر چې دا خواږه لاسونه خو دې ښکل کم.
بس ده زویه، ته غوږ سه، هسې بله خبره مې درته کوله.
دا دې مورې، غوږونه مې په دواړه لاسونو نیولي دي ته وایښه. څه دې ویل؟
ګلپري دې ته خوشحاله وه چې خدای به اولاد ورکړي، خو یوې بلې خبرې ته ډېره خفه وه.
کومې خبرې ته ته وایښه؟
امیدواره ښځه ده، بایده دی چې وخت په وخت کلینیک ته لاړه شي او ډنګترانی وګوري. خو
څه؟
خو ستا ملګری د ګلپري خاوند خدای داد کلینیک ته نه پرېږدي.
کلینیک خود څه په اسمان کې نه دی؟ نو داسې ولې کوي؟
خو ظلم پې کوي. په دې کلي او ولس کې داسې نارینه ډېر شته چې ناروغه مېرمنې ډنګترانو ته نه بیایي.
نو دا خو ښه کار نه دی ادې ته وایښه.
هو کنه، دا په ښځو ظلم دی. ګوره زویه، خدای داد ستا ملګری دی، په ټینګه ورته ووایه چې میرمن کلینیک ته بوزي، کنه بیا به سبا ارمان کوي.
وای سنم ګلې مورې، دا خبره به خامخا ورته کوم ته وایښه، که هغه سرتنبه بني ادم یې ومني.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ د خسرګنۍ کره خپه وه، ځکه چې خسر یې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوله. ښه ګرانو اوریدونکو، کله واده شویو نجونو نه په نیمایي کې لیک لوست او زده کړې پاتې کیږي، کورنۍ او مېرمنې به له کومو ستونزو سره مخ شي؟ دا هم وایي چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
تیږي او تر مونږ رسیږي.
Shamaz lom shwan mi payau nazar ya walam bakar.